درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کو. په دې خبرونه کې تاسو د مخکخو خزو پروګرام او همدارنګ نیمه نړۍ اوریدلی شئ. خو مخکې لاخې چې د دوو اونیزو پروګرامونو ته ورشو، راځئ چې خبرونه واورو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد کابل ته تللی او هلته یې د ولسمشر غنی سره د سولې د مذاکرو د نهم پړاو په اړه جزئیات شریک کړي دي. په عین حال کې د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو څخه د بریدونو، جګړو او نښتو رپورټونه ورکړل شوي او په پام کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف مسکو کې د خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره وګوري. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي سلمی خلیلزاد ولسمشر محمد اشرف غنی ته د سولې د خبرو اترو د نهم پړاو په اړه معلومات ورکړي. له طالبانو سره د خبرې اترې د افغانستان د 3 کلنې جګړې د ختمېدو په هدف په دوحه کې د امریکایي هیئت لخوا ترسره شوې. دا تر ټولو اوږده جګړه ده چې د امریکا متحده ایالاتونه پکې ښکیل ګڼل کیږي. د جمهور ریاست ویان صدیق صدیقی نن اسوشیتد پریس خبري اژانس ته وویل چې زلمی خلیلزاد پرون ولسمشر غنی ته معلومات ورکړل. خلیلزاد په قطر کې د طالبانو له استازو سره د نهم پړاو تر مذاکرو وروسته کابل ته ولاړ. ویل شوي چې د سولې نهم پړاو خبرې له کومې نهایي موافقې پرته پای ته رسېدلې. ښاغلی صدیقی وایي د ولسمشر غنی او خلیلزاد ترمنځ د کتنې په اړه به نور جزئیات وروسته له رسنیو سره شریک شي. په داسې حال کې چې د سولې د خبرو اترو په اړه پرمختګونه شوي، همدارنګه د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو څخه د جګړو، نامنیو او بریدونو رپورټونه هم ورکړل شوي. افغان چارواکي وایي په زابل او روزګان کې 14 وسلوال وژلي. په کندهار کې د 215 متم قلي اردو مرستیال ویان تورن احمد صادق عیسی ازادۍ رډیو ته وویل دا وسلوال د زابل په شاجوی او د روزګان په چارچینو ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په مځکنیو او هوایي بریدونو کې وژل شوي. خغلی عیسی ازادۍ رډیو ته وویل د زابل د شاجوی ولسوالۍ د مسازیو په سیمه کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 2 وسلوال وژل شوي او 2 نور مشکوک کسان نیول شوي. نوموړی همداراز وایي چې د ورزګان د چارچینو ولسوالۍ د تګاب او یومنې په کلو کې هم د افغان ځواکونو عملیاتو کې وطنه طالبان وژل شوي دي. اخوا د ګردیز ښار دوهمې امنیتي حوزې اړوند په لوړ پوړیزو ودانیو کې یو تن ځانمرګې بریدګر هدف ته له رسېدو وړاندې ووژل شو. د پکتیا د پولیسو ویان د پیښې په ځای کې ازادۍ رډیو ته وویل چې نن د 11 بجو په شاوخوا کې د پکتیا امنیې قمندانۍ اړوند د دوهمې امنیتي حوزې پولیسو هغه ځانمرګې بریدګر په ډزو وواژه چې هدف ته په لار و. نوموړي وویل په برید کې له برید کوونکي پرته بل چا ته زیان نه دی رسېدلی. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. دا یو بل خبر لمخې په لوګر کې امنیتي سرچینې وایي چې تیره شپه د دې ولایت د محمد اغې ولسوالۍ په زرغون خار سیمه کې د ملي اردو په پوسته وسلوالو برید کړی چې ځوابي برید کې شپږ وسلوال وژل شوي. د ملي اردو د 4 پلې لیوا ویان د احمد شکیل د سل رسنیو ته په لېږلې خبر پاڼه کې ویلي چې په وژل شوو کسانو کې د حیدري په نوم د طالبانو د 1.5 کسیزې ډلې مشر هم وژل شوی دی. غزنی کې بیا چارواکي وایي د قرباغ ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې د محلي اردو شپږ تنه سرتیري وژل شوي او 3 ټپیان دي. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل
شب گذشته پلیس و اردوی محلی در مربوطات ولسوالی قرباغ در جریان گزمی مشترک در منطقه خونیان
تیرش پاده وایی چی پلیس و سیمایز و اردو در قرباغ ولسوالی که دیوی شریک گزمی پر محل در خونیان و پسیمه که در طالبان و لکمین سرمخ شوی چلا بعد مرغب جگره که در سیمایز و اردو شپکتن سرتیری وجل شوی و دری تن نور تپیان دی. خاغلی نوری زیاته کړه په دې برید کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده، خو د ویل چې کره شمېرې نه دی ورمعلوم. وسلوالو طالبانو بیا د وژل شوو سرتیرو شمېر لس تنه ښودلی او ادعا یې کړې ده چې وسلوالو ته په دې برید کې مرګ ژوبله نه ده اوښتی. تاسو له ازادۍ راډیونه خبرونه اورئ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف مسکو ته رسېدلی څو دغلته د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره وګوري او په دوه اړخیزو او سیمه ییزو مسلو ورسره خبرې وکړي. جواد ظریف نن سهار مسکو ته له رسېدو سره سم خبریالانو ته وویل د روسیې حکومت د ایران له اسلامي جمهوریت سره په سختو وختونو کې ودرېدلی او موږ به له شک پرته خپلو هغو دوستانو سره چې له دوی سره په سختو شرایطو کې ودرېدلی ځانګړی چلند وکړو. جواد ظریف مسکو ته د یو ایرانی هیئت په مشرۍ تللی چې پکې د ایران د انرژۍ وزیر رضا اردکانیان هم شامل دی. نوموړی د ایران او روسیې د ګډ اقتصادي کمیسون مشري هم کوي. ښاغلی ظریف ویلی دی د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره به په دوه اړخیزو اړیکو او د افغانستان او سوریې په شمول په سیمه ییزو مسلو خبرې وکړي. همدارنګه به ورسره د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ په 2015 کال کې د لاسلیک شوي اتومي تړون په وروستیو پرمختګونو هم وغږېږي. مسکو د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ په وروستي کړکیچ کې له دواړو خواوو د زغم غوښتنه کړې ده. په پام کې ده چې نن هم په هنګ کانګ کې ډیموکراسي پلوه اعتراضونه دوام وکړي. بلخوا د پوهنتون محصلانو چې د دې بې رهبره غورڅنګ د ملاتیر جوړوي د دوبي تر رخصتۍ وروسته د دوو اونیو لپاره د ټولګیو د بایکاټ غوښتنه کړې. دو لاریونونو ته په داسې حال کې جواز ورکول کیږي او د عمومي اعتصاب غوښتنه مطرح کیږي چې پرون په زرګونو اعتراض کوونکو د هنګ کانګ هوایي ډګر ته غځېدلي سړکونه او د عامه ترانسپورټ ارتباطي لارې تړلې وي. رپورټونه وایي پرون تر لسو زیاتو الوتنې لغوه شوې. دغه اعتراضونه څه باندې دولس اونۍ مخکې پیل شوي. اعتراضونه په هغه وختنې سره پیل شول چې حکومت د هغه لایحه بیرته لغوه کړي چې له مخې هنګ کانګ کې په جرمونو تورن کسان چین ته سپ